درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به شوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري د امریکا پاوس په کابل کې د یو کورنۍ د لاسو غړیو د وشلو په خاطر بخښنه وغوښته خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
That's not enough. That's for sorry.
یوازې بخښنه مونږ ته کافی نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو شونځي پرانستل شول.
دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېر لوی ستونزه ده.
یو شمېر شزو د طالبانو له لوري د شزو د چارو وزارت پر هست کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي ځکه چې
کنکورس ما په کرانی ولې و د هغه نه ځواب راکنو کرای را نه وکړم کوم دکانونه موږ د دې د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنکه
خو تر دې وړاندې پایل په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د جنونو د شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوپاړو غوښتل چې له اسرایلی لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصيل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه پټه پدری دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي کڅ هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی خو د زمریل څلرويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتک پوري د کمیسیون مشره و څو ورځې مخکې وویل چې به هر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشری حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامی او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان جنو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره شونځي بیرته پرانستل شي. هغه لی مورت داسې وخت د شونځي په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه و پارول که د جنونو د برخلیک په اړه پکې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبري آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د جنونو شونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړی و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نو لسکلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورسته یو ریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو یو لوب یو غټلې او د ورسته لوبي د غټلو لپاره پوره چمتووالی نیولای دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نو لسکلونو ټیمونو ترمنځ 15 یو ریزنی لوبي د سپتمبر 3 پیل شوه وی چې لومړی درې سر په سر بنگلاديش وغټلې او څلورم د جمعې په ورځ افغان ټیم وغټله. تمدل له دې لوبي ورسته د افغانستان د نو لسکلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځې لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یوار بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبیدو ټینګار وکړ. خامنه ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو لغړیو سره ولیدل. هغه ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلی و نه اوسي او ایرانی لوبغاړي باید اسرایلی سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستي خبره کوي، دا واخله اسرائیل سره د لوبو په نکولو ټینګار کړي چې له اسرائیل سره د نن لوبیدو په خاطر د ایران د جنو ورزشی فدراسیونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوې ده. تر ټولو ورستای مورید د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوه نورو کلونو حمله نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګن ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونو کسان نه وتل او له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوب لواوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نه شي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم برسته وغواړي. او امریکا له خپلې خاورې د هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دوه کډوالو د استلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. د کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیریدو وروسته په ټکساس کې تری وپلان دی راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړ چې غواړي په راتلونکو 3 ورځو کې لښته لږه 400 پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سبا 12:00 نیوی اورید. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانه او لوی درستی ځان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوځي مشانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شو. د بحث په لومړی ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کیدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وای ورسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتل او د هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا د ناتو پوزي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمیر خبرلانو ته وکړه چې د سره د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللی. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی. د متحده ایالاتونو پوز ویلی دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او کارتیاوي په نورو هیوادونو کې لمیشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوز یې فوق افق بریدونو ورتیاوي بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال ویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډ منع کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په کوربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادلې او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوند کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لمړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوند کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor la kasanga che sarmunshi podi urustai katingar kadai dai pauzi zwak de mutahidano de azadai urustai zamin dai diplomacy ba de qawi aw powerful zwak le maujoodiyat prata nakamashi padas hal ke che pauzi intikhab tal urustai yawi zini waqtuna yawazinai mantiqi ghbargun hamwi
rational response اخو د ناټو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لک او څلور زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپلو ولایتونو ته ځي. دوی چې زیاتره دولتي مامورین دی، وایي له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. که څه هم تر اوسه د بیرته ستنېدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ستنې شي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، ښاري ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دی، وایي د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن احمد الله ازادي راډیو ته وویل:
کوم کورس ما په کرا نیولی و، د هغه ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنده کړه، ناچار سولو، نور بله لاره باندې ورک شوله، چون د کور وایستلو بل خواته مړه نه چریدله، بس کډمبار کړه، لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکوونکو ته ویلي دي چې بیرته خپلو دندو ته ستانه شي، خو خزینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کېناستو سپارښتنه کړې. یوازې خزینه روغتیایي کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي. پخوانی دولتي کارمندې عائشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ماشونه نسته، د ښځو ورتګ تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه د څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. یوازې موږ خزینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو پوس د موږ وظیفې له خند سره مخ شوې دي. ماشونه نسته او په کرای کور کې ژوند کوو، نو نسو کولای چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځېږو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عائشه نه دي چې د ماشونو نه ورکړي له عمله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرې خودو ته اړسوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کړي ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کرش میره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل شي. د تیر حکومت د غبرګولې میاشتې د 13مې د اعلان شوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکای چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې یا درون په بریډ کې د وی کورنۍ یا وازنه ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بشنه کافي نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لسګړي د اگست په 9مه د امریکا په یو بریډ کې وغوښل شو. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینډ مکینزي پرون شپه تایید کړ چې بریډ صحوان شوی او دی بخښنه غواړي.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له بریډ څخه باندې شل ورځې ووته. د اگست په 9مه د ډرون بریډ په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا له خوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې بریډ عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخنه مونږ ته کافی نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عملی تر سره کړی دلته بی ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې د عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې پر ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي په کابل کې د بریټ او په کې د لاسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخنه وغوښته. تر لاسو پوری ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک بریټ کې وژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدي په څیر د یاد بریټ د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د بریټ د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچ د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په بریټ کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدي ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندې پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زموږ سامان، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دم غړي موږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزي د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ بریټ په اصل کې د اګست په نویشتمه د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اګست په شپږویشتمه ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ بریټ جوړ شو. د بریټ په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دیورن کرښه د تاګراتک پر محل لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوی چې طالبانو افغانستان نیولی دی. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوی دی. د چمن پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ ته او سپین بولدک ولسوالۍ ته اوشتون کې خلک وایي د پاکستاني حکومت دې ګام هغه زرګونه خلک اغیزمند کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوریو پسیږي او ماشام ستنی شي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسئله شته، خو واک د وفاقي حکومت یا مرکزی حکومت دی او هغوی په دې خبر کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور ووري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګراتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوشتو او راوشتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکو ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نموړي د سپتمبر پر 19 مشال رادیو ته ویل چې د کورونی یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سار پراته بچې دروازه خلاصې په لم کې ودرېږي، کله لسنیم بچې کله لس بچې پر دې باندې راوړو او ترلند ولاړې ډېر راشي بيخي په زرو نفر ولاړې چې بیا دانکې کار کوو بس تر روان پر یو بچې دا خرځو ولې کاربار وسنه سر دروازه چیم کم دی پر څلور بچې پاکستاني چیم باندې بندیږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي تویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سار پر اته بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې مونږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو. بس هلته دوې ګنټې مونږ کاروبار نشته، کاروبار هېڅ نشته. دوې ګنټې بعد مونږ بېرته راواړو هغه هم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې شو او خواته کله په دې خوا بس راوړو په منډه باندې. زموږ ژوند یې دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند نه څه بېزار یو چې موږ تر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نموړي مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وراوشتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستانوي چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی او شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ځکه چې چلته مازیګر د څلور بجو د درې بجو چیم راځي یا دونه رش زیات دی روبار جوست چې دا خلک ټول یعنی در ټول انستوي چې بلکې خلک مرستوي چې ګټه ډېر ډېر بار درشته نو دا د بارډر د دې خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو وخت نه وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده.
د شزو د چارو وزارت ځینې کارکونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حذف او د دې وزارت د ودانۍ نوم بدلیدل په اصل کې له ټولنې د شزو حذفول دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د شزو بی برخي کول دي. لبلې خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل یونیسف په افغانستان کې د شزو د شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو پرون لږ پژمه تر 12 ټولګیو پورې د هلوکانو شونځي پرانستل، خو د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر شزو او نارینو پر دې اقدام نیوکه کړې ده.
په افغانستان کې له اتمیستنی ځنډ وروسته د خوندزیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپل خوندزیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سمبلې میاستې له 20 مینیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دي بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه اوس د کونکو کورنۍ اندېښمنی کړې دي. له دې ډلې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه اوس د کونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واوریده، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویل چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هله مو دا ده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځي ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه اوس د کونکو او خونکو ته د تعلیم او خوانځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. واده په خصوصي ډول هغه څوک دي هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم سنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالي درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لښ پغم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کونکو لپاره هم کار روان دی ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی حساب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کال وړاندې هم د خپل حکومت ولای پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یا ستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلې پاتې و.
ستاسو له پیغامونو شاید مکتبونه باید درست او شاید هم به اطلاع که زکر حق لبینم زکر پر هر نرینه سوزنه پرده اینجوری پا کور که نمیمه دادی زده هیل لرم که اینجور مکتبونه شروع
دیگه در اسلام خیلی در طلبونه نده چی دیگه پا کوری که سباک والای ده اسلامی در کوری نروڑای ده اسلام خده مکی شریفین های در عربستان نروغلای و مکه مسلمون و یمیگ نکان برجدان غوط مسلمان و در سعودی که کم رقم کانون ده پا در اسلام کندر ملکی که پی ایران که پا پاکستان که پا دوبای که پا در نر ملکی که سخل کانون ده ده کانون دیگ والا نه استعمال آوی چه دیگ در کوری کانون در تلیزلای کورای خب پاکستان که ده پا کورای پاکستان که ده کانون والا نه جاری که وی چه ده افغانستان من ده تر اغل بلاو چه ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمه ولی کلاوری پا ویش پا دغلری ولی
زه لا غزنی څخه د سیملي اردو یو سرتیری تماس کوم موږ غواړو چې موږ خپل غوښتنې په تاسو درته جواب شو دا که چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر الله اسمه موږ وطن ترکو نو ښه قسمت عموم د ټول سربازانو په نمایندګۍ په نسمه ولا خو دی یو سرباز په توا نه شي موږ روز دلته نه پاري وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوالې لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوې لسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوې وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د غوښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څوارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خپرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شارونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځنګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولی سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونه په وینا ل زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستان د امریکا پر رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شاید دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې